الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، بيعة العقبة الثانية ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده نبوت ديار لسم قال ده أو ده حج موسم را رسدل ده ترشوي قال كي ده انصار أو ده مدينة منوري مؤمنان و مسلمان و ده نبي صلى الله عليه وسلم سره ده اسلام بيعة تقلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بلنه ورکړه چې موږ سره مدینه منورې ته لاړ شه. نبی علیہ السلام ورته ویلې راتلونکي کال به انشاء الله په دې باندې خبره کوو. مسلمانان دا ځل مدینه منورې نه په دې تصمیم راغلي دوی چې نور د خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې په غرونو کې نشو پرېښودلی چې دلته خلک وهي او ټکوي او د مرگ تهدیدونه ولا ورکي او د مرگ انتظامات ولا کوي. دوی د نبی علیه الصلاه والسلام سره د شپې د مینا په دره کې یو خاص ځای وعده وټاکلو. د شپې درېیمه برخه چې تېره شوله نو دوی د خپلو بسترو د خپلو خیمو نه ډېر په پټه او په قلاره باندې د خپلې وعدې ځای ته ځان راورسولو. نبی علیه الصلاه والسلام هم راغلی دی. دریاویا انصار دی پدې کې دوه شپېته د خزرجو نه دي، یولس د اوس نه دي، او دوی سره دوه ښځې دي، نصیبه بنت کعب او اسماء بنت عمر. نبی علیه الصلاۃ والسلام راغلو د سره عباس ابن عبد المطلب تر دی. عباس صاحب له اسلام نه دی راوړی، د خپل وراره حالات ګوري چې دا د مدینه منورې والا خلک ولا څنګه بلنه ورکوي. نو عباس اول ځل باندې خبرې شروع کړې. نو انصارو ته ویلې وی تاسو په دې ښه پوهېږئ چې دا محمد رسول الله دا په خپل قوم کې عزتمند دی او د خپلې کورنۍ کې د ده دفاع کېږي اگر که موږ یې دین نه منو. نو تاسو چې دا بوزئ خدمت او دفاع یې که کولی شئ، لکه څنګه چې د خپلو مالونو او د ښځو د بچیو کوئ، نو ځان سره یې بوزئ. او که بیا دفاع نه شي کولی نو همدلته یې موږ ته پرېږدی، موږ یې ملاتړ او دفاع کوو. برای ابن معرور رضی الله عنه د مدینه منورې د ملګرو په نمایندګۍ باندې وویلې چې موږ همدې دپاره راغلي یو چې ده سره وفاداري کوو دا بوزو. نو وویل فتکلم یا رسول الله، د الله نبی ته خبره شروع کړه او د ځان دپاره او د الله دپاره موږ نه خپل شرطونه او لوزونه وعدې همدلته واخله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر شروع کړو، قران کریم ولوستو، دوی ته د اسلام دعوت ورکړو او د رب العالمین د پاره ور باندې شرطونه ولګول چې د الله رب العالمین عبادت او بندگی به کوی، د الله توحید به منی، شرک به نه کوی، او د خپل ځان د پاره ترنه لوز او وعده او بیعت واخیستلو چې زه د الله رب العالمین د دین پیغمبر او نماینده یم، زما دفاع او ملاتړ به کوی د الله رب العالمین په دین کې، او زما خبره به منی، زما خبره به اوري که خوشحالي وي که تکلیف وي، او د الله په دین باندې به خرج کوي که مالداري وي او که تنګسیا وي، او امر بالمعروف او نهي عن المنکر به کوو، د نیکیو امر او د بدۍ نه منع کول، او د الله دپاره به کلک ودرېږئ، د چا د ملامتیا او د چا د خبرو د چا د تبلیغاتو نه به نه متاثره کیږي. او لکه څنګه چې د خپلو ځانونو او د خپلو مالونو او د خپلو بیبیانو دفاع کوئ، دغسې به زما دفاع کوئ. او چې څوک مو در باندې مشر وټاکلو د هغې اطاعت به کوئ، بیا به اختلاف نه کوئ. برای ابن معرور ورته ویلې چې اې د الله نبی، موږ ته دا ټول شرطونه قبول دي، قسم په الله نحن ابناء الحرب والحلقه، قسم په الله باندې چې موږ د جنگ او د وسلې بچی یو، ورثناها کابرا نن کابر، موږ ته دا د مشرانو په میراث کې پاتې شوې ده، ترسو پوری چې زمونږ وسله چلیږي نو ستا په دفاع ملاتړ کې بداوي. ابوالحسن بن تیهان سم د لاسه راپورته شو، ویلې د الله نبی، ګور زمونږ هلته د یهودیانو سره د نورو خلکو سره دوستانی دي، خپل ولې مو دي، لوزونه مو دي، ته مو جرا وستلې، دا ټول مونږ ختمه و ختمېږي. خو بیا چې کله الله پاک تاته غلبه درکړي نو بیا به ته وایي چې زه بېرته مکې له راځم، قریشو له راځم، مونږ به په ځای پرېږدي. دا سنه چې بیا موږ په ځای باندې پرېږدي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تبسم او مسکا وکړه او ورته ویلي چې زه هم وفادار یم او د وفادار اولاد یم. بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم وسالمتم واسالم من سالمتم. زما استاد سوینه یو ده نن ورځ نه د کورونو جوړېدل او رانېدل مو یو دي، او زما جنگ او استاد جنگ یو دی، او زما استاد صلح یو ده. دی وخت کې عباس ابن عباده ابن نزله وړاندې شو، وې انصار اے د مدینه خلکو، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا تاسو د کوم سړي سره بیعت کوئ؟ دا داسې معمولي سړی نه دی، دا موشي کور او کلي وطن ته راوستلو، د ټولو عربو او د عجمو او د ټولو خلکو دښمني مو واخیسته. په دې کې تاسو مړه کېږئ، وطن مو د لاسه ځي، باغونه او کورونه هم د لاسه ځي، ښځې او بچې او مالونه هم د لاسه ځي. دې باندې نن نه ښه سوچ او فکر او غور وکئ. دا خو څه داسې وړوکی شخصیت نه دی، د خو ټولې دنیا عربو عجمو ته غېږ ورکړې ده. نو که دې ته تیار وې ډېر ښه ده، که تیار نه وای نو الله رب العالمین زموږ استاسو عذر او زموږ استاسو کمزوروالی ګوري، نو دا نبی په خپل قوم کې خپل ځای کې پرېږدئ. دې ټولو ویلې وایي د هر څه نه ورباندې تېر یو، وایه د الله نبی دې ټولو له تیار یو، دا ټول تانه قربانه خو زموږ د پاره به څه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الجنه، تاسو ته به الله رب العالمین د اکرام او د عزت شی درکړي چې هغه جنت دی. نو دوی ویلې چې لاس را وغوړوه چې درسره بیعت وکړو. نبی علیه الصلوۃ والسلام چې لاس ور وغوړولو چې بیعت ورسره وکړي، نو سعد ابن زراره وویلې وایي د مدینې والاو لږ قرار شي، هر یو مشر سره یو مهمه خبره ده. او هغه هم دا خبره وکړه، وایي د عربو او د عجمو دښمنۍ ته که تیار وې او د عربو او د عجمو دښمنۍ ته که ټینګېدلی شئ او تورو ته سرونه نیولی شئ، نو بیعت وکړئ، اجر مو په الله دی، او که نشئ کولی نو بس الله رب العالمین موږ او تاسو ګوري چې دا عاجز او کمزوري خلک دي. نو دوی ورته ویل سعد ابن زراره لاس دې لرې کوه، موږ نه دا بیعت رسول الله سره پرېږدو نه پښیمانه یو. نو دوی راپورته شو، د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره بیعت شروع کړو. سعد ابن زراره د اول بیعت وکړلو، او نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې دوو بیبیانو سره هغوی سره په خوله باندې بیعت وکړو، ځکه نبی علیه الصلوۃ والسلام په بیعت کې چیرته د پردیو خلکو سره لاس نه یوځای کولو. نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې دوا یا صحابه دپاره او د دې دوو ښځو دپاره دولس نقیبان او عارفان او وکیلان او مشران مقرر کړل چې تاسو به د دې خدمت او سرپرستی او تعلیم او تربیت کوئ. نه کسان د خزرج نه وو او درې د اوس قبیلې نه وو، د خزرج نه دا نه مشران ولا دا وټاکل، سعد ابن عباده، اسعد ابن زراره، سعد ابن ربيع، عبد الله ابن رواحه، رافع ابن مالک، براء ابن معرور، عبد الله ابن عمرو ابن حرام، عباده ابن الصامت، منذر ابن عمر. او د اوس قبیلې نه ورته دا درې وټاکل، اسید ابن حزیر، سعد ابن خیسمه، رفاعه ابن عبد المنذر. نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم وی تاسو به د خپل قوم کې او د مسلمانانو کې داسې مشران وای لکه د عیسی علیه السلام حوارین، او زم د خپل قوم او د مهاجرینو او د مسلمانانو زموار او سرپرست کوونکی ما. هغه ویلې راخله دا بیعت اصل کې د اسلام د پرمختګ او د قوی کېدو لپاره یو لوی شتن او یو اساسي پایه وه. د دین ورسره اوس اسلام قوی کیږي، اسلام مضبوطیږي، او مسلمانان هغه ورس په ورځ باندې کمال ته او شتوالی ته الله رب العالمین رسوي. د دې وجه نه الله رب العالمین د انصارو باره کې فرمایي چې الذين تبوؤوا الدار والايمان، دا هغه خلق دي چې دوی کور جوړ کړو د اسلام او ایمان جوړ کړو. دا ایمان داسې جوړ کړو لکه یو سړی چې کور او دیوال او یو بنگله جوړي. دوی د دې لپاره زمینه سازي وکړه، او د دې لپاره اخلاص وښودلو، او د دې لپاره امادګي وښودله. د دې بیعت نو وروسته اوس د اسلامي دعوت او د اسلام د دین او د نبی علیه الصلاة والسلام او د صحابه د ژوند روح بدلیږي. کله چې دا بیعت خلاص شلو نو شیطان په دې وخت کې یوه چغه وکړه د قریشو په خیمو کې، ویې ویلې هل لکم فی محمد والسبات، ای قریشو خوبونه کوئ، محمد او صحابیان سره جمع شوي دي. مسلمانانو ته به دوی صحابیان ویلې، ځکه اوس وخت کې چې څوک د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت کوي نو دا خلک ورباندې بېشماره نومونه ږدي، وایي دا وهابي دی، پنجپیری دی، سلفي دی، لنکی دی، بستنکی دی. نو هغه وخت کې به صحابو ته ثبات ویلې. نو یو ځل شیطان چغه کړه چې دا راز راخپور کړي، وایي خوبونه کوي، وایي محمد او صحابیان سره جمع شوي دي. نبی علیه الصلاة والسلام او ستاسو دپاره د جنگ تصمیم نیولی دی. نبی علیه الصلاة والسلام دوه خبرې فرمایلې، وای د الله دشمنه درته راوزګار بشم، په دویمې صحابو ته ویلې وایي ډېر په قلاره باندې او ډېر په خفیه باندې خپلو بسترو خیمو ته ځان ورسوئ. صحابه هم ډېر هوښیار خلک وو، هغوی به همیشه دپاره ښه تدبیر استعمالولو. دا ډېرو ملګرو ته چې مصیبت رسیږي او نیول کېږي دا اکثر د دې بې تدبیری وي، د دې بې تجربګي وي، د دې سردمبګي وي. نو د دې د وجې نه د الله رب العالمین د دین په خدمت او په دفاع کې باید ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شي. د صحابه ډېر اخیار خلک، ډېر با تدبیره خلک، ډېر محتاط خلک وو. سبا چې شلو قریشو د مدینې منورې د خلکو خیمو ته راغله، سخت احتجاج او ګیله او شکایت یې وکړو، وایي دلته راځئ حج ته او زموږ د جنګ تصمیمونه جوړوئ او زموږ دشمنانو سره ناستې کوئ، زموږ دشمنان د ځان سره بوځئ. نو د مدینې منورې دا نور خلک خبر نه وو، نو هغوی قسمونه وکړل چې موږ نه یو خبر او نه موږ دا تصمیم نیولی دی. او د هغوی خبره صحیح وه، ځکه چې دا مجلس د نبی علیه السلام سره بیعت دا خو خاصو مؤمنانو کړی وو. قریش هم په قلاره باندې شول. نو د حج ورځې او د تشریق ورځې خلاصې شوي دي او انصار مدینې منورې طرف ته روان دي. قریشو ته دا ثابته شوله چې د شپې لوس شوی دی. نو د دې د وجې نه شاسواران یې ولېږل چې دا خلک راونیسي، لیکن صحابه وتلي وه د ساحې نه. سعد ابن عباده او منذر ابن عمر ته نږدې شو. نو منذر خو خپلې سورلۍ له خپه ورکړه ترنه وتښتېدو، او سعد یې ونیولو او وی تړلو او وی ټکولو. مطعم بن عادی او حارث ابن حرب هغې ورته ویلې چې دا پرې دی، دا زموږ دوستان دي، دوسره زموږ تجارتي اړیکې دي. او انصار هم خبر شو د ده د راخلاصېدلو دپاره تصمیم ونیولو، خو لیکن دا وله مخې ته ورغللو. هجرت المسلمین الی المدینه، د انصارو د طرف نه نبی علیه السلام او مؤمنانو ته ویل شول چې نور راځي مدینې ته. د دې بیعت نه وروسته د هجرت سلسله شروع کیږي. د مکې مکرمې نه مؤمنان او مسلمانان کډې کوي او مدینه منوره د اسلام په مرکز باندې بدلیږي، او د اسلام لوی لوی ستنې او د اسلام هغه لوی لوی نمونې هغه مدینه منورې ته راځي. نبی علیه الصلوۃ والسلام په صحابه کرامو ته همداسې فرمایل او ویلې به چې الله رب ما ته په خوب کې د هجرت زده خودل کیږي، او زما دا ګمان و چې دا به یا به یمامه وي یا به حجر وي، لیکن ستاسو د هجرت زده مدینه منوره ټاکل شوې ده. دې وخت کې بلا ورته یثرب خلکو ویلې. اول هجرت ابو سلمه رضی الله عنه شروع کړو. نو د کورنۍ خلک ورته مخې ته شو، وی ښځه او بچي د سره نه پرېږدو، وی نه پرېږدې، وی نه ښځه ترېنه پلارګنۍ کېنوله او زوی ترېنه خپل ورونو او تره زامنو پرېښدو، او اکې یوازې ابو سلمه رضی الله عنه هغه پیاده الله روان شو د مکې مکرمې نه مدینې ته هجرت کړي. نو د ښځې به خپل زوی پسې او خپل خاوند پسې به خفګان کولو. یو کال دې دا خفګان وکړلو، نو اخر یې د پلارګنې ورته ویلې چې زه ته ام لاړ شه. اول هجرت دې وکړو مدینې منورې ته. د دې نه وروسته عامر ابن ربیعه او د هغه ښځې لیلا بنت ابي حثمه عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنهم هجرت وکړو. مسلمانانو به په قلاره قلاره باندې په پټه باندې به هجرت کولو. عمر رضی الله عنه چې کله د هجرت اراده لري نو قریشو ته ښکارا اعلان وکړو وای زه په دې ورځ باندې هجرت کوم که څوک منع کولی شي را میدان ته شي، او د ځان سره شل صحابه کرام را روان کړو. قریشو د عمر رضی الله عنه مخنیوی نه شو کولی، او یو قسمه په دې باندې خوشحالم و چې د عمر غوندې سړی د مکې نه ووځي. د شلو صحابه کرامو سره مدینې منورې ته را داخل شو. حبشه کې چې کوم مهاجرینو هغوی هم خبر شو مدینې منورې ته راتګ شروع کړو. مکه مکرمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابوبکر او د دې کورنۍ پاتې دي، علی رضی الله عنه پاتې دی، او صحیب پاتې دی، او زید بن حارثه پاتې دی. ابوبکر رضی الله عنه به وخت په وخت تیارۍ نیولو. نبی علیه السلام ورته وویل علی رسلک لک قلار شه. ابوبکر صاحب به ویلی الله نبی امید لري چې الله تا ته اجازه وکړي د هجرت. نبی علیه السلام ورته وویل چې و ابوبکر رضی الله عنه به نبی علیه السلام ته ویلی ښه نو هجرت کې ما ځان سره ملګری کا، چې زه په هجرت کې ستا ملګری شم. نبی علیه السلام ویلی چې ډېره ښه ده. نو هغه به اوښان د دې دپاره تیار ساتل چې ما او نبی علیه السلام به دې باندې هجرت کړو. صحیب رضی الله عنه چې کله هجرت کولو، سیرت ابن هشام لیکلی دي، قریش ورته راغلل وای ته چې دلته راغلی وې همسایه وې تش تور راغلی وې اسم درسره نه و، زمونږ په علاقه او وطن کې او قوم کې دې ګټې وکړې، تجارتونه دې وکړه، دوکانونه دې جوړ کړل، اوس د مکې نه دا مال دولت او تجارت او دوکانداري ځان سره وړي، هېڅکله به درسره پرې نه دو. نبی علیه السلام ورته ویلې، صحیب رضی الله عنه ورته ویلې وای دا ټول ستاسو، زه د ایمان او د اسلام نه او د محمد رسول الله نه ته نشم پرېږدی. صحیب رضی الله عنه اکی یوازې را روان شو، ټول تجارت دکانداری ګټه قرضونه ته قریشو ته ورپرېښود د الله د دین په عوض باندې. نبی علیه الصلوۃ والسلام ته چې راغلو، او صحیب رضی الله عنه نبی علیه السلام ته دا قصه وکړه. نبی علیه السلام ویلې چې ربح صحیب، ربح صحیب، صحیب ډېره لویه ګټه وکړه، دین ګټل، د الله رضا ګټل، دا ډېره لویه ګټه ده. قریش په دار الندوة وقرارهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، قریش په خپل ولایتي شورا کې او په خپل پارلمان کې راجمع کیږي او د نبی عليه الصلاة والسلام د قتل تسلیم نشي. ځکه دار الندوة د دوی د شورا مرکز و چې اوس وخت کې ورته همدا نومونه ایښي دي. د نبوت 14 کال دی، د سفر میاشت 14 تاریخ دی، او د پنجشنبې ورځ ده. د قریشو د هرې قبیلې او د کندي مشران راغلي دي، او په دې خبره باندې دي چې بل چاره زموږ نشته دی چې محمد ونه وشنو او د ده مخنیوی ونه کړو. نو شیطان د سراقه ابن مالک دی او سپینګیری په شکل لاغلی دی، او شاړي او فریاد کوي. خلکو ورته څه خبره ده؟ وایي دا کوم غم کې چې تاسو راجمع شوي په همدې غم کې زم راغلی یم. هغوی ورته چې بس راځه د شورا کې موږ سره کښېنه. نو دی شیطان ورته ویلې وای تاسو خو په دې ښه پوهېږئ چې دا څومره تاثیرناکه خبره او بیان کوي، نو د ده یو اساسي حل راوباسئ، یو صحیح حل راوباسئ چې د ده نه خلاص شو. نو ابوالبختري ویلې وای کوټه کې ورواچوئ، دروازه پې بنده کې مړ بشه. د شیطان ورته ویلې چې د سپینګیري په شکل راغلی وو، وایي چې شاګردان او ملګري در ورباندې خبر شول، تاسو به ترنه خلاص نه شئ. دبل ویلې وای د دې وطن نه وشړی. شیطان ورته ویلې چې وم شړلو هلته ځان سره نور ملګري را پیدا کړي او په تاسو حمله راوړي. ابو جهل ویلې وای ما په دې موضوع باندې ډېر غور کړی دی، خلاصه نتیجه یې دا ده او صحیح حل یې دا دی چې د هرې قبیلې نه به یو یو ځوان راواخلو، او هغه له به مضبوطه توره په لاس ورکړو، او دا ټول به ورباندې په یو ځل باندې حمله وکړي. نو محمد به ووژلی شي، قوم او قبیلې بیا دی ټولو قبیلو نه انتقام او قصاص نه شي اخیستلی. چنده به ولا راجمع کړو او ولا ور بکړو، خبره به خلاصه شي. دا کیسه هغه وخت کې هم وه چې سړی به دوی وژلو وي چنده ولا ورکړي، لکه اوس وخت کې چې دا یهود او نصوارا وایي یاره به عوض ولا ورکړي، د سر قیمت ولا ورکړي، مواد ولا ورکړي. شیطان وویل چې خبره همدا ده، فیصله همدا ده، بله خبره وایي نشته. دی دوی د دې لپاره خپل تیاری ونیولو بین تدبیر قریش و تدبیر الله سبحانه و تعالی. قریش خدا مکر جوړ کړی دی چې بیګا شپې ته به په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې حمله کوو او دا به وشنو. خدا الله رب العالمين مكر ودا الله رب العالمين تدبير ودا الله فيصلي خجدادينو قريش هو تصميم وفيصلة داني ولي دا چه حال بنو ويراز بنخ كاركو او بيگاش بيته نوبت ته او فيصلة كده دا چه نمش بينا بورستا طول دا نبي عليه الصلاة والسلام كور بمحاصرة كو وزوانان وصرا بطوري وي وزمان بقومنده وي خدا الله رب العالمين تدبير ودا الله فيصلي خجدادي جبريل عليه الصلاة والسلام الله رب العالمين دورة زرا ولي قلو وي محمد تور شو خبره كا چه مشورة پا شورا كي دا شوه دا فیصله دا شوه دا دوه مداد چه ورتو بوائي چه بيگاش پیتا پا خپل کت او بستره کشپا ونكي پا دا خپل کور نوزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ټکان د غرمه شو د ابو بکر رضی الله عنه کور ته راغلو او ورته ویلې چې خبره ده ده او بیګا شپې ته به ما او ته د مکه مکرمین اوسو ابو بکر رضی الله عنه ویلې چې ډیره خدا او الصحبه یا رسول الله اې دا الله رسول چې زما ځان سره ملګری کی دی وخت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو تدبیر وکړو عبد الله ابن اوریقوت اللیسی او سره او دا د لارو ډیر زیات ماهر او لارې ګذرې ورته ډیر معلومی وي نبی رسول الله او ابوبکر رضی الله عنه هغه سره سودا وکړه او دې په کرایه باندې ونیول شي موږ به په بدلو لارو باندې مدینه منورې ته رسې څومره اجرت او کرایه غواړي وي دومره وي خداسته شو نبی رسول الله تیر وي درې شوارو وروسته د عرفات سره نږدې غارې سور دې غره ته بزان نه ورسې او غارې سور ته بزان نه ورسې هغه چې ډېره ښه ده نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله عنه را وغوښتو ورته ویې ویلې چې بېګا شپې را به ته زما په بستره باندې سملې او زما څادر به واغوندې او چې سبا ورځ شوله نو ما سره د خلکو دا امانتونه دي دا امانتونه به خلکو ته وسپارې او یېرېږي به هم نه علي رضی الله عنه ویلې چې ډېره ښه ده نبی علیه الصلاة والسلام خپل د الله رب العالمین د تدبیر او د خودنی مطابق خپل تصمیم او خپل مادګینی ولیده د کور نشرا وصلو نو باز کسان د نبی رسول الله محاصره ته ولاړ دي د الله رب العالمین د حکم مطابق نبی علیه الصلاۃ والسلام خاوري او شګر واخستي او د دې مخونو سرونه ته وروشیندلی دی الله رب العالمین لاندې وکړ نبی علیه الصلاۃ والسلام تن راووتو په دمکی والا خو په دې باندې پویږي چې د دې خلکو سر او لار مدینی طرف ته شوې ده نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د کعبه او د مکی شمال طرف استعمال نکړو د مدینه د کعبه نه لاندې جنوب طرف ته او د یمن طرف ته روان شو بالکل په شفاو بدل لار باندې لاړلو اوس تاسو د مسجد حرام نه راوځي او په باب عبدالعزیز او په باب ملک فهد باندې روان شي نو دې سړک باندې کړي طریق الهجره نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د پاره د سرچپل ار استعمال کړ او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدبیر وګوره په ښکاره لارو باندې نه ځي او نه منډي وهي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو راغلو د ابو بکر رضی الله عنه کور ته ډیر خفیه او د شپې دواړه د ابو بکر رضی الله عنه د کور نه د مدینه منورې په لار باندې نه بلکې د هغه په مقابل سرچپل ار باندې روان شول او غارې سورتای د شپې ځانونه ورسول تقریبا پنځه میله مزل نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ابو بکر رضی الله عنه د شپې وکړو سبا چې کېدلو نو د غره کې چې دا کوم غار دی او ډېر سخت غار دی بعضې دوستانو به لیدلې وي دې ته ور داخل شو او ورننوتل الله رب العالمین فرمایي واذ یمکر بک الذین کفروا کافرانو ستا دپاره مکر تدبیر چل جوړ کړی و چه تا او وجنی یا دی وطلی او یا دی وشلی خدا اللہ رب العالمین مکر و تدبیر داری زیاد قویو کلی چه غار تا داخلی دل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تویلی چه اول بزا داخلی گم چه بدی کسی خطری و ضرری شوی نوی چه داغی مخنوی از دوکم هم دا غصی وش غار تا نن وطلی غار ته شکل نه وتل دلته قریش د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کور نه وتل توري وسره په لاسونو کې دي ګوري علي رضی الله عنه دې چې صدر لری کړو او د بسترې نه راپورته شو. حیران شول چې محمد څه شو. نو نبی رسول الله صلوات الله والسلام راز د کور خلکو ته نو ویلې، یوازې ابو بکر رضی الله عنه ته ویلې. دسې حالات او مسائلو کې به د کور خلکو ته راز نه وایي، ځکه چې فشار او زور راشي نو بیا هغوی د خولې نه امه خبره وځي. نو علي رضی الله عنه دوی راوستو او وی تړلو وی والو وی ټکولو، ورته وویل اینه صاحبک استاذ او مشر تر زوی دی چېرته دی؟ وی نه یم خبر. دوی په دې باندې پوه شو چې علي صاحب ته معلومات نشته دی. نو راغله د ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته، ورته وی ویلې چې پلار مو څه شو؟ اسماء رضی الله عنها ابو جهل لاګیره کړه او په سپېړو باندې والو وی پلار دی چېرته دی؟ وی نه یم خبره. ابوبکر رضی الله عنهم کور کې آل نو ویلې غار ثور کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر رضی الله عنه درې شواروزه تیرې. څنګه درې شواروزه تیرې؟ په دې طریقه باندې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو زوی دی او یو ویشې دی غلام دی عامر ابن فهیره. ابوبکر رضی الله عنه زوی عبد الله ابن ابي بکر دا ځوان دی، خو ډیر خوښیار او زیرک ځوان دی او د همت لګورا ورستول په مکه کې تیرې چې قریش څه کوي، حالات څه دي، استخباراتي کار کوي د نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم. او د شپې چې کله ماخام شي تیار شي ځان غار ثور ته رسي. نبی رسول الله ته ابوبکر څه دا ټول حالات راوړي او کله چې د سحر وخت نږدې کیږي او رڼا را غورځي کې د دینه مخکې مخکې په تیاره کې بیرته ځان مکی ته را رسي چې د مکی والو ته دا ثابت شي کبائت فی مکه چې د په مکه کې شپه کړې ده. نو په یوه تیاره باندې غار ثور ته راځي او په بله تیاره راوځي. عامر ابن فهیره دا د ابوبکر رضی الله عنه غلام دی. نو دا د ابوبکر رضی الله عنه څاروي او حیوانات سره کله چې شپه شي نو د دې خوراک شو دی نبی رسول الله ابوبکر سره تراوړي او بعضې پسونه میږي دا په دې لار باندې راولي شي د عبدالله ابن ابي بکر د خپو چاپونه ښکاره نه شي چې دلته چا تګ راتګ کړی دی. او د سحر د رڼا لګېدلو نه مخکې مخکې بیرته راوځي خپل مالونه سره چې زه خو یو شپونکی یم او یو غلام یم او خپل ګډې وزي سره وم. څوک ورباندې نه پوهېدل چې دوی نبی علیه الصلوات والسلام ته خوراکي شیانو اکمال کوي. تدریش واروزه کې عبدالله ابن ابي بکر او عامر ابن فهیره هغوی دا خدمت شروع کړی دی. قریش کېناستل او وی ویلې چې د سخت شرمندګۍ او د ناکامۍ او د شکست سره مخامخ شولو دا څه وشول؟ نو دوی یو تصمیم بیا ونیولو، اعلان یې وکړلو که چا محمد او ابوبکر ونیول دویم دا دی که چا ووژل او دریم دا دی که چا موږ له د دوی خبر راکړو نو موږ به ورته سل اوښان په انعام کې ورکړو. هغه وخت کې په ټولو عربو کې دومره انعام نه چا پیش کړی و او نه د چا سره و. یو اوښ په هغه وخت کې ډېر لوی قیمت درلودلو. نو یې که چا ووژل یا یې ونیول او یا یې موږ له خبر راکړو سل اوښان به ولا په انعام کې ورکړو. اوس هم دا کافرانو مشرکان د مؤمنانو باره کې د انعامونه اعلانوي، هغه انعام دی او دا انعام دی او هغه دی او دغه دی. او بل طرف ته دا دروغجن وي وایي موږ سره داسې تیاری او آلات او اسباب دي چې لاندې په ځمکه کې دوه انچه شی ګوري. نو الله مو هلاک او شرمېدلو. دا تاسو چې شخص انعامونه خوروئ دا خو د 200 انچونو نه غټ دي که نه؟ دا ولې پکې نه ګورئ؟ زمونږ وطن ته په دې اولو کلونو کې دا یهودیان او نصارا رذلان راغلي وو. خلکو ته ویلې پلانکې چېرته لاړو، پلانکې په کومه لار لاړو، پلانکې په کومه لار لاړو. نو په دې کې یو سړي ورته ویلې موږ نه ولې پوښتنې کوئ؟ تاسو وایئ چې موږ دوی چې شی په ځمکه کې ګورو. نو وی ګورئ که نه موږ نه څه شي دپاره پوښتنه کوئ؟ نو په خندا شوله وایي لیکل هلته چې اوکې 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 ډېره ښه ده ډېره ښه ده. دا رذلان چې کله راګیر کړي نو یا چغې وایي او یا چې دی بیا ځانونه په خندا کې چې اوکې اوکې ډېره ښه ده ډېره ښه ده. دا ټول لزالت او شرارت او فساد او فتنه همدې یهودیانو او نصاراو جوړ کړی دی. تاسو پرون نابل پرون رئیس جمهور خبرې به اورېدلې وي. وی ویلې وی دا ټول جنگونه او دا ټول اسباب وی موږ له دوی جوړ کړی دي. دا ټول مشکلات وی موږ له دوی جوړ کړی دي. ښکاره تصریح وکړله بادار او غلام سره وران شوی دینو مثبت نه ده چې رښتیا وران دي او که اسې وران دي او جوړیږي او که سره وران دي نو په خپله کاسه سره وران شوی دي مونږ نه یو پوهی نو هغوی هم دا اعلانونه وکړل خلک یو ځلې خواره شول چې اوس به سلو خان په انعام کې ګټو لارې سره تقسیم شوې کورونه تقسیم شو علاقې سره تقسیم شولې نو یو واقع دغسې راځي چې ابوبکر رضی الله عنه څه کسان را ورسېدل غارسه ورته ابوبکر رضی الله عنه د دوی شپې ولیدي نبی علیه السلام ته ویلې خلک خو را ورسېدل نبی علیه السلام ورته ویلې چې هېڅ پروا نشته دی لا تحزن ان الله معنا ما خفه کېږه الله مونږ سره دی ستاسو ګمان دی په هغه دوه کسانو باندې چې درې مې الله دی او په غارسه ورکې او اخیا بله دا راغله چې ابوبکر رضی الله عنه خپې خورې کړې او دا غار جارو کړو او دوه سوري پاتې شول پای کې خپلې خپې کېښودې نبی علیه الصلاة والسلام د ده په غېښ کې سر کېښود او ویده شو نو د ابوبکر رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې د نبی علیه السلام په بدن پرېوتې نبی علیه السلام ورته فرمایل ما هذا یا ابوبکر ابوبکر دا څه خبره ده د ډېر درد د وجې نه ابوبکر رضی الله عنه ونه خوځېدلو خو د سترګو نه یې اوښکې روانې شولې نو ویې فرمایل چې لدوختو یا رسول الله وی وچې شله شوم د الله رسوله نبی علیه الصلاة والسلام ورته هغه سینه دم کړه په مبارکې لاړې ورباندې کېښودې او هغې به چېرته درد ونه کړ فی الطریق الى المدینه نبی علیه الصلاة والسلام درې شوه ورځې وروسته د غار ثور نه اوس هجرت پیل کوي او د مدینې منورې نه د مکې مکرمې د غار ثور نه اوس د مدینې منورې ته د دوشنبه شپه ده او د ربیع الاول میاشت ده او د هجرت اولنی کال او اولنی ورځ اوس شروع کیږي هغه سړی چې دوی په کرایه باندې نیولې وه عبدالله بن اریقیط اللیثی هغه د خپلې وعدې مطابق د دواړو اوښانو سره را ورسېدلو نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صاحب ورسره سفر او هجرت شروع کړ او د دوی سره ملګری عامر بن فهیره هم دی دا دومره د لارو ماهر سړی و او دومره پوه سړی و او مزدوری کوله خو په وفاداری باندې کوله مزدوری کې اغلاو ټګی نه کوله اگر چې مشرک دی نه نبی علیه الصلاة والسلام ابوبکر صاحب په مکه والو باندې خرڅ کړو او نه په غلطه لار باندې بوتلو او نه دلته خپل ماده پرستی وکړه نو نبی علیه الصلاة والسلام دی امر ته ویلی وو دی امر ته ویلی وو چې زما دا کسب دی چې زه به خلک په لار باندې بوزم نو زه به تاسو په دسې لار باندې بوزم چې د خلکو نه مو بچ وساتم نو د مدینه منورې چې کومه لار وه د مکې نه مدینې ته دا لارې بالکل پرېښوده چې هغه د مکې مکرمې نه د مدینې منورې د شمال لار ده د نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر روان کړو د جنوب په طرف باندې د یمن په طرف باندې روان کړو د یمن په طرف باندې چې سمزلې ولا ورکړو نو بیرته د بحر په خوا کې د غرب طرف ته روان کړو دا ته چې اوس په کوم موقعیت کې نو ستا دا طرف شمال دی په مکه مکرمه کې چې فرض کې دا طرف د جنوب دی او د کعبې دروازه چې ده دا په جانب د مشرق باندې ده نو دوی په طرف د جنوب باندې روان کړو د بحر خوا ته بیا په غرب باندې روان کړو لارې ور بالکل بدله کړه او بیا د بحر په خوا کې د شمال په طرف باندې ورته مزل ورکړو داسې لار باندې روان کړي دي چې په هغې باندې عام طور باندې خلک تګ را تګ نه کوي نبی علیه الصلاة والسلام او دوی دا شپه مزل وکړو او سبا ورځ نیمه ورځ مزل وکړو لار بالکل د خلکو د شپونکیانو نه خالي ده نبی علیه الصلاة والسلام د یو لوی ګډ د لاندې استراحت او دمه وکړه او ابوبکر رضی الله عنه په دې وخت کې هم دمه نه کوي حالات ساري یو شپونکی راغللو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویلې که موږ لږ شودې راکړې هغه ډېره ښه ده د دې استراحت او د دمې نه دوی بیا مزل شروع کړو د مکې مکرمې نه چې ځي مدینې منورې ته نو په دې لار کې یو ځای راځي قدید یو سل دېرش کیلومتره فاصله باندې دا راځي او په دې مقام کې یو ځای دی مشلل دلتا یو خزه د ام معبد نمیگی او خوند ابو معبد نمیگی دا ډیر مل مدوس خلک وو مسافر براتل دوی په خیمه کې به دمه کوله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر رضی اللہ عنہ په دې ورځ باندې د ام معبد خیمه ته ورغلل او ورته ویل کې موږ له خوراک او شودې سره کې ناخي ورته ویل پور کې د خوراک شپاتې نه دی او زما خوند ابو معبد پسونه اومیږي بوتللی دی او هغه لا راغلی نه دی نو ډیر عذر ورته پیش کړ مل مدوس ته کورنۍ وه نو یوه میږه یا یو وزه په دې کور کې پاتې شوې ده د خواروالي د وجې نه نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته ویلي که ته موږ اجازه وکړې نو موږ به دغې نه شودې راواخلو وایي دې کې شودې څه کې ده ډېرې خواروالي د وجې نه د کمزوروالي د وجې نه خو دا پاتې شوې ده نبی علیه السلام ورته ویلي ته موږ اجازه وکړه نورې الله پاک موږ له پیدا کړي پکې نبی علیه الصلوۃ والسلام د دې نه شودې راواخیستلې هغه لوښی ډک شو د خیمه کې چې کوم خلک و هغوی ام وسکلی نبی علیه السلام ابوبکر صاحب ام وسکلی او بیرته دا لوښی د شودو همدغسې ډک ورته پرېښود دا ښځم حیرانه شوه چې دا څنګه عجیب خلک دي خاوند چې راغلو نو د شودو دا لوښی چې ولیدلو پوښتنه یې وکړه نو ام معبد ښځې وله قصه وکړه خو بیا ورته د ام معبد ښځې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د سر د ویښتونه تر خپو پورې د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ټول اندامونه رنګ روغن او قد و قامت دا ټول ولا بیان کړو او د نبی علیه الصلوۃ والسلام دا ښایسته اخلاق او دا ښایسته خبرې ولا بیان کړې ابو معبد پوه شو وی ویلې هذا صاحب قریش دا هغه د قریشو آشنا دی چې ورپسې ګرځي او زه د دې ډېر په کوشش کې یم چې زه د سره ملاقات وکړم د ده ملګری شم دا خو همغه سړی دی په درېمه ورځ باندې په مکه کې بعضې اوازونه او چغې پیدا شوې چې تاسو محمد پسې ګرځئ او هغه دا د مدینې ته د ننو رسېدونکی دی د قدرت نه چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ورتیر شو سراقه ابن مالک د خپل قوم مشر دی او هغه ته د لرې ځای نه معلومات وشو چې دوه کسان روان دي نو په دې مجلس کې چا وویلې وایي محمد او ملګری د بحر په خوا کې روان دي نو ده ورباندې چل وکړو وایي دا دو کسان او دلته موږ سره مجلس وکړو ولاړلو فلانکیان او فلانکیان دي نو سم د لاسه اس او نظر واخیسته او ورباندې سور شو نو سراقه وایي دا بیا وروسته مسلمان شوی دی وایي د نبی علیه السلام عادت به دا و چې په سورلۍ باندې به ناست و نو اخوا دېخوا به نه کتل او ابو بکر رضی الله عنه هغه به په سورلۍ باندې اخوا دېخوا کتل حالات به څارل نو سراقه ابن مالک اس ورپسې ورواچولو نبی علیه السلام ابو بکر صاحب ته چې ورنږدې شو ابو بکر رضی الله عنه خو حالات سارل نبی علیہ السلام ته ویلي بیا د الله نبی سراقه را ورسېدو نبی علیہ السلام ورته استوجه ونه کړه بالاخره د سراقه د اس خپي او لاسونه په ځمکه کې ننوتل او ځمکه را کش کړه سراقه ډېر کوشش وکړلو اس نه تللو دا د الله قدرتونه دي د نبی معجزات دي د ابو بکر رضی الله عنه کرامتونه دي کرامت د ولی د نبی د معجزې تصدیق وی او د نبی د معجزې تصدیق د الله د قدرت تصدیق وی سراقه نه راخته شو په دې باندې پوه شو چې خبره الهی او غیبی ده نبی علیه الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق ته ویل چې ما ته لګو درېږي یو خدا دې چې الله رب العالمین ته دعا وکړي چې زما دا اسد اعظم کرا پریږي زما تاسو سره وعده ده چې زه خو به تاسو پسې درځم نه او نه به چاته ستاسو حال وایم بلکې څوک چې په دې لار باندې راتللو او نور خلک مې لیدل هغه به زه تاسو نه واپس کوم الله دغسې غیبي کومک د حق والو بیا کوي کافران کله کله الله رب العالمین د حق والو په دفاع کې ولګي طلاقه دې وخت اسلام نه دی راوړی نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته دعا وکړه ځمکې اس پرېښدو دوی مې دادې چې نبی رسول الله ته ویل چې ما سره دا د خوراک او د سکا اسباب دي دا سره واخلې قبول کړي نبی رسول الله ورته ویل چې لا حاجه دې تاسو موږ کوم حاجت نشته ته نه نخل دریم د سوراقه په زړه کې دا خبره پرې وته چې دا خلک په حق دی او دا غالب کیږي او کامیاب کیږي حکومت او دولت به د دوی راضي او رضنا نو وی ویل چې ما ته یو د امن کار تر کې د وسنه هر چا سره د ځان غمې ورور. د دې وجه نه دا لوی کافران او دا لوی بیدین او دا طاغوتان هغوی ته که شاوی ویلی چې ته غم مه کوه، ته به پکې په امن باندې وي، د هر څو نه درته تیریږي، هر چا سره د سر غم وي. بیا نه خاوره څوک پېژني، نه وطن پېژني، نه قوم پېژني، نه ولس پېژني. قوم، ولس، خاوره، عزت، غیرت، دین، بیا در باندې هر څه خرڅوي. خو چې ده ته دې ویلی چې ستا د سر پکې امن دی او ستا پکې دا ګټه ده، نو سراقم ویلی چې ما ته د امن یو کار ته راکړي. نبی علیه السلام د ابوبکر رضی الله عنه غلام ته ویلي، عامر بن فهیره ته چې ده ولیکه چې ده ته به د محمد او د هغه د ملګرو د طرف نه به ورته امن وي. د ځان سره په سرمن کې ورته ولیکل او دا یې د ځان سره وساتلو. او سراقه خوشحاله شو او بېرته را روان شولو چې څوک بېلیدل وویل چې دا لارې ما ټولې تلاش کړې، په دې لار باندې نشته دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام په لار باندې روان دی، نو بریده ابن حسیب اسلمی د اتیا کسانو سره راوتلی دی چې دوی را ونیسي. د نبی علیه الصلوۃ والسلام سره چې ملاقات او دیدنې وشو، زړه کې ورته الله رب العالمین اسلام واچولو او د اتیا واړو یا اویا کسانو ایمان او اسلام قبول کړو. زبیر رضی اللہ عنہ د شام نه تجارتی رختونه را روان کړی دي. نبی علیہ السلام او ابوبکر رضی اللہ عنہ سره په لار کې مخ شول او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ابوبکر رضی اللہ عنہ ته سپینه ویو جوړې ول ورکړه. النزول بقبا، مدینه منورې ته خبر را رسیدلې ده چې محمد رسول الله او ابوبکر مدینه منورې ته راځي. نو دا واته ورځي دوی به هره ورځ اوچتو ځایونو ته راختل، د مدینې منورې ځوانان او مشران او هلکان اوچتو ځایونو ته به راختل او لارو ته به راوتل چې محمد رسول الله او ابوبکر تشریف راوړي مدینې ته. نور سپوږمۍ نن مدینې منورې ته راځي. یو ځل یو یهودي هغه یو اوچتې قلا او بنګلې ته ختلی دی، د ډېر لرې ځای نه ولیدل چې دوه کسان دي او د هغوی د سپینې جامې په دینور کې پړقار کوي. نو یو ځل یې دلته چغه کړه، وی د مدینې والو، هغه ستاسو نیکه او مشر دا دی، درته را روان دی او را رسېدونکی دی. کله چې د مدینې منورې خلکو دا خبره واورېدله، یو ځل یې په مدینه منوره کې انگازی او آوازی او د تکبیر او د تسبیح او د تحلیل آوازونه پورته شول. الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمد لله. خوشحالی چې نبی علیه الصلوۃ والسلام نور را رسیدونکی دی. د نبی علیه الصلوۃ والسلام د پاره دوی ډېر استقبال او د الله په ذکر او په دعا او په توحید سره د نبی علیه السلام او د ابوبکر سره استقبال وکړو. نو مدینه منورې ته چې دی را داخل شو، نو دوی اول قبا ته را ورسېدل او دلته بنو عمرو بن عوف قبیله ده. نو ابوبکر رضی الله عنه ډېره سپینه ده، په عمر کې مشر معلومیږي او نبی علیه الصلوۃ والسلام ځوان معلومیږي. نو دا خلک به چې راتلل، اول به ستړي مشر ابوبکر رضی الله عنه سره کوله، پېژندلې نه چې هغه نبی دا دی. بیا به د نبی علیه السلام سره ستړي مشي کوله، ځکه د هغه په ږیره کې دومره سپین نه و. نو کله چې د انور را ګرم شو، ابوبکر رضی الله عنه د احترام او د عزت په خاطر باندې صادر را نیسي په نبی علیه الصلوۃ والسلام باندې سوری وکړي. خلک پوه شو چې هغه مشر خدا دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دی. نبی علیه الصلوۃ والسلام په قبا کې د کلثوم ابن هدم ایا د سعد ابن خیسمه کړه دی راغی. نو د سیرت بعضی کتابونه لیکي څلور ورځې تیرې کړي، بعضو څوارلس لیکلي دي او بعضو څلېرویشت لیکلي دي. علم الله ته دی. په دې وخت کې نبی علیه الصلوۃ والسلام اولنی کار په قبا کې دا وکړو چې مسجد تاسیس کړو. مسجد قبا، مسجد سره چې دی اسلام او مسلمانان آبادیږي عزتمندو، مدرسې سره چې دی کلی او ولس او اسلام او مسلمانان آبادی کی، د الله په دین په مرکز سره آبادی راځي، امن راځي، اطمینان راځي، خوشحالي راځي. د دې وجه نه مسلمانانو له پکار داده چې دوی اول ځان د پاره د مسجد تنظیم وکړي. او دا ورنه مسجد چې په اسلام کې جوړ شو، مدینه منوره کې. او د دې ډیر فضایل دی. نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم ورته د خلیفہ اورز باندې پیادله په سر له راتلو دی کی به موس کولو او د ابن ماجه او د نصائر روایت ته کله چې انسان او دسو کې مسجد قباء کې منځو کې الله رب العالمین ولا دی وی عمر اجر او ثواب ورکي تنظیم اورز شو او د جمعه اورز راغله نبی صلی الله علیه و سلم په خپل سر له باندې سور دی او ابو بکر رضی الله عنه ځان پسې سور کړو حال دغه چې د ابو بکر رضی الله عنه سورلی او خپل شته دی ځان پسې ځکه سور کړو چې انصار ته د مدینه والو ته خودله چې دا زما غ خاص دوست دی دا زما غ وزیر دی دا زما غ نائب دی دا زما غ مخلص ملګری دی خپل ماماګانو ته جواب ولیکلو بنو نجار ته چې تاسو راشي هغوی د نبی علیه صلات وسلام ستړي مشې ته او د نبی علیه صلات وسلام حضور ته د وسلو سره راغلل د عربو به دا عادت و چې د یو مشر د عزت او احترام په خاطر باندې به ټولې وسلې حاضرې کړې د ځان سره چې موږ ستا دپاره دا وسلې قربانو نبی علیه صلات وسلام روان شو د مسجد نبوي په طرف باندې لا مسجد نبوي نه دی جوړ د جمعې مونځ ته الله رب العالمین نه ولیږلو په سالم بن عوف کې نو په دې علاقه کې د جمعې مونځ یې ادا کړو دوی تقریبا سل کسان وو مسجد الجمعه وسم په مدینه منوره کې شته دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د قباء د طرف نه را روان دی د مسجد نبوي د ځمکې طرف ته اوس وخت چې پیاده ځي تقریبا 15 دقیقو کې د مسجد نبوي نه مسجد قباء پورې تر رسیږي د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ماماګان دا وسره دی غاړې ته روان دي او وسلې وسره دي او د الله رب العالمین د توحید او د ذکر جملې او کلمات ویل کیږي په مدینه منوره کې سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله او په کورونو کې زنانه او ماشومان د کوټو په سرونو باندې او په لارو کې ولاړ دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منوره ته داخل شوی دی او را داخلي کی خوشحالي ده رڼاګانې دي یو اطمینان دی نبی علیه الصلاۃ والسلام به چې په کوم کور باندې راتېرېدلو نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوښې پړي به انصارو نیول وی چې ای د الله رسوله زمونږ کره دېره شه زمونږ کره مېلمه شه او مونږ کره اوسېږه د مسجد نبوي ځمکې ته چې کله دا اوښه د نبی علیه السلام ورسېده دودیزه باندې کېناسته بېرته پورته شوه او بېرته را وړاندې لاړه او بېرته د دې مسجد ځای ته راغله نبی علیه السلام وویلې چې دې ته د الله د طرف نه امر شوی دی او همدغه ځای دی ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د نبی علیه السلام په ماماګانو کې واغه د نبی علیه السلام د اوښې نه سامان ښکته کړو زرې کور ته دننه کړو نور صحابه ورته لري د الله نبی منکر اوسېګا نبی علیہ السلام ورته لري چې الرجل مع رحله سره به خپل سامان سره ویني ابو ایوب کوړه وړې د نام دوی کړو شو ندی بل صحابي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسعد ابن زراره رضی الله عنه چې دا په مشرانو کې وو هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اوخي په پولي باندې ټوپ کړو هغه ونی ولا او د نبی علیہ السلام اوخي کوړه راوسته په دینیت باندې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې راضي شي او منکر اوسېګي صحابه کرام د مدینه منوره دومره مالدار هم نه وو خو ډیر خوش اخلاق او مل مدوس او اخلاصمند خلک وو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو ایوب انصاری رضی الله عنه ذکر دی رشو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ویلي یا د الله نبی د پاس کوټه او بارخانو کې ته اوسېګا لاندې به مونږ اوسېګو د دې لپاره چې زمونږ خپل او قدمونه ستاده پاسه نشي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویلي وای مونږ ته د لاندې چت کې اسانتیا ده هم د لاندې اوسېګو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه په پاس بالا خانه کې اوسېدو او ډیر په احتیاط باندې به قدمونه اخیستل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مونږ نه تکلیف نشي بعضی کتابونو دا واقعي هم لیکلي ده یو ځل د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه د کور د خلکو نه اوبه تویو شو په پاس چت باندې نو سم د لاسه هغه شړیو کمپله را واخیستله چې دوی به پکې ویده کېدل په دې اوبو باندې ورواچوله او دا اوبه یې ورباندې زرزر وچي او جذب کړو چې لاندې څاڅکی ونه شي صحابو کې نهایت ادب او احترام او عزت وو ځکه الله رب العالمین دومره لوی مقام ته رسولی وو صحابه کرامو به چې کوم په خوراک په کور کې خو خوړه غبي نبی علیہ السلام ته پتا ور د مستوب را لګلو نبی علیہ السلام به بیرته به گاونډیانو تقسیمولو هجرت علی ولحوقه برسول الله صلی الله علیه وسلم علی رضی الله عنه د نبی علیہ السلام د هدایت مطابق خپل امانتونه تقسیم کړو او نور علی رضی الله عنه پیادل هجرت را شروع قبا ترا ورسیدلو د کلسم ابن حدم کرا ورسیدلو او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره یوځای شو هجرت اهل البیت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کورنۍ، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورګانی او سودر رضی الله عنها دوی امر ورسیدلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. او دارنګا د ابو بکر رضی الله عنه زوی عبد الله ابن ابي بکر، د ابو بکر رضی الله عنه کورنۍ، اسماء رضی الله عنها او ام رومان او عائشه رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته ورسولی. او صحاب رضی الله عنهم په دې وخت کې هجرت را وکړه او ځان را ورسولو، چې داغه واقعیا ما مخکې بیان کړل. المستضعفون مکه مکرمه کې بعضې کمزوري او ضعیفه خلک دي، راوتی نه شي. نو هغوی به چې کله اراده را وکړه چې را ووځي مکې والا به بېرته ونیول او بندیان به کړه وال به او ټکول به. نبی علیه الصلوۃ والسلام به په مانځه کې د دې خلکو دپاره او د دې بندیانو دپاره به دعاګانې کولې: یا الله، ولید ابن ولید ته، عیاش ابن ابی ربیعه ته، هشام بن العاص ته الله نجات او خلاصي ورکړي. مناخ المدینه، د مدینه منورې آب و هوا څنګه ده؟ د مکې هوا خشک وه، فصلونه او باغونه او پټي نه درلودل، او د مدینه منورې هوا یخه او نمجنه ده. نو خامخا د هغې ځای خلک چې دلته راشي نو د آب و هوا ورباندې اثر کوي. نو ابوبکر رضی الله عنهم تبي ونیو، بلال رضی الله عنهم تبي ونیو، عائشه رضی الله عنها چې ولیدل چې دواړه تبي نیولې دي، نبی علیه السلام خبر کړو. نبی علیه السلام د مدینه منورې په باره کې الله ته دعا وکړه: یا الله، وي موږ ته دا مدینه داسې محبوبه کړې لکه مکه مکرمه، بلکې د هغې نه مې الله موږ ته ډېره زیاته محبوبه کړې. او یا الله، د مکې دپاره خو ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې دي، نو زه درته د مدینې دپاره درته کوم: یا الله، ابراهیم هم ستا بنده و، ستا خلیل و، ستا رسول و، زم ستا بنده یم، زم ستا رسول یم، زم ستا خلیل یم. نو دغه دعا دې د مکې دپاره قبوله کړې ده، زما دعا نن د مدینې دپاره قبوله کړه. یا الله، د دې په پیمانو وزنونو کې او د دې په شیانو کې الله ته خیرونه برکتونه واشي. یا الله، د مدینې منورې وبا او مرضونه مصیبتونه الله جحفي او نورو ځینو ته الله ولیږي. د مدینې منورې آب و هوا الله رب العالمین د مؤمنانو دپاره ډېر د خوشحالۍ آب و هوا وګرځوله. الله رب العالمین د دې هغه مصیبتونه او شرونه ترنه لرې کړه. مدینه منوره خپل ځان له فضایل لري، طاعون و وبا ولا نشرت له، دجال ولا نشرت له. او څوک چې مدینه منوره کې دفن شي مؤمن، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولا سفارش کوي. حدیث کې راځي چې څوک مدینه والا ولا مکر او چلو فریب جوړي، الله به داسې ذلیل کړي او ختم به کړي لکه مال غش په اوبو کې ویل کېږي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: وي دا دین به بیرته مکې او مدینې ته راجمع کیږي لکه څنګه چې مار خپل کور او سوري ته راجمع کیږي. د دین مرکز به مکه او مدینه منوره وي. اعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره، رسول الله صلى الله عليه وسلم مهم كارونا اولني كارونا في مدينه منوره كي دل دبوس في مدينه منوره كي دعوت او تعليم ام كيجي، لكن اس مركز جوڑی گی دلتا، خود مختار مركز جوڑی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دین ورستا نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرام خپل دفاعی حرکتونه شروع کړي، د قومونو سره او د بعضو ولسونو سره معاهده کوي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام د مدینه منورې او د صحابه او د اسلام د دفاع لپاره خپل تدابیر نیسي، او چې کومې حمله راځي د هغې د دفاع کولو او تنبولو لپاره اوس نه تصمیم نیولی دی. یو د هغې نه تأسیس المسجد النبوي، د مسجد نبوي تأسیس نبی علیه الصلاۃ والسلام کېښودو. خپل ماماګانې راوغوښتل بنو النجار، وی د دې سمه کې قیمت راته وی چې درې کو جماعت په جوړو. هغه ورته ویل چې لعنت له سمنه هو الا الى الله، د دې روپي ومن د الله نه غواړو، وقف کړو. انس رضی الله عنه وی دلته د مشرکانو قبرونه او باز کندې وی او د کجورو ونی وی، د مشرکانو قبرونه وران شول او کندې ډکې شوې او د کجورو ونی غوڅې شولې او د کجورو ونی د قبله په طرف باندې کې خودلې شوې او د جماعت د دروازو در شلونه د تیګونه جوړ شو او ستنې پکې ولګېدې او پاسه چته د کجورو د پانو نو. د نبی علیہ السلام په زمانه کې مسجد نبوي دغه سی وو، د ابوبکر سی په زمانه کې هم دسی وو، د عمر سی په زمانه کې هم دسی وو، د عثمان رضی الله عنه په زمانه کې بیا تعمیر شو، دیوالونه د خښتو د تیګو شول او چته د ساج د لرګینه جوړ شو. نبی علیہ السلام په خپل په دې جماعت کې خدمت کولو او صحابه کرام به کچه خخت راوړلې. عمار رضی الله عنه به دوه راوړلې. نبی علیہ السلام به فرمایل: وه عمار، تقتله الفئه الباغیه. ډیر تعجب دی د عمار نه، دومره اخلاصمند دی چې دوه دوه راوړي. او ظاهره دا ده ده به ویلې چې یوه خپله خښته راجي کوم، یوه د نبی علیه السلام دپاره راجي کوم. او نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه به سره رجز او په خوشوازې باندې به سره بعضې جملې ویلې. او نبی علیه الصلاة والسلام به هم ورته ویلې: اللهم لا عیش الا عیش الآخرة فاغفر الانصار والمهاجرة. الله ژوند ژوند د جنت دی، مهاجرینو او انصارو ته الله بخښنه وکړي. الاذان مدینه منوره کې الله رب العالمین د مسلمانانو د مانځه د اوقاتو دپاره اذان راولېږلو. او هغه صحابي عبدالله بن زید بن عبدربه ته ملک ورته وښودلو، نبی علیه السلام ته سهار پیش کړو. نبی علیه السلام ورته ویل چې بلال صاحب ته ووایه د آواز وشته. الموافات بین المهاجرین والانصار، د مدینه منوره کې درې قسمه خلک اوسیږي. یو دغه مسلمانان اوسیږي چې د نبی علیه السلام سره هلته بیعت کړی و، د هغوی کورنۍ. دویم طرف ته اهل وسن دي، مشرکان دي خو عوام خلق دي. د بوتانو او د غیر الله بندگی کې دا ثواب ګڼي، خو نور اخوا ته ډیر نه پوهیږي. دریم قسمه دا خطرناک خلق دي چې یهودیان دي، دا هم مشرکان دي، خو لیکن د دې سره سره چې دی د تورات ملایان هم دي. او دا هغه مفسدین او شریان دي چې په دنیا کې مهم شرارتونه او فسادونه هم دوی جوړي او د دې سره کنجیګانې دي. او دا درې قومه دي لکه بنو قینقاع او بنو النذیر او بنو قریظه. نبی علیه الصلاة والسلام خود مدینې منورې نه و، دلته چې تشریف راوړلو اوس د نبی علیه الصلاة والسلام تدبیر او سیاست ته ګوره. نبی علیه الصلاة والسلام درې قسمه ټولنې او درې اتحادیې جوړوي. اول، نبی علیه الصلاة والسلام د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ یو کلک لوز او تړون او مادي ولیکلی: ستاسو انصار د مدینی مسلمانان او که مهاجرین مسلمانان دي، ستاسو دین، ستاسو عقیده، ستاسو مرګ او ژوند دا به یو وي. په یو بل باندې به ظلم زیاتی نه کوئ، د ورورولۍ ژوند به کوئ. او انصار هم ډېر عجیب خلک و. صحابه کرام یې د ځان سره په خپلو کورونو کې دېره کړه، خپل باغونه او پټي او خپل خوراکونه ورسره شریک کړه. سعد رضی الله عنه عبدالرحمن بن عوف صاحب ته وویلې، وای موږ ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې دا ستاسو ورونه دي، نو ورورولي په رښتیا کوو. زما نیم مال ستا او نیم یې زما، او زما دا دوه ښځې دي، یوه ته خوښه که چې طلاق ورکړم او ستا شي. نو صحابه هم داسې تیار خواره خلک نه وو چې دا خو ډېره ښه ده، الله دې اخلاص قبول کا. صحابه ډېر باهمت او ډېر غیرتي او ډېر نیکان خلک وو. ورته ویلي چې الله ستا په مال او اهل کې برکت کی دي، ما ته بازار وښه، زه دوکانداري کوم. د شودو او د غوړیو او د کورتو او د مستو دکانداری شروع کړه، روپۍ پکې وګټلې او واده ور باندې وکړو. نبی علیہ السلام ورته ویل: عبدالرحمن څنګه داسې خوشاله یې؟ وای تزوجت، واده مې کړی دی. نبی علیہ السلام ورته ویل چې اولی مولاو بشاتن ولی موقع او پسته خو پکې ورالال کا. او انصارو نبی علیہ السلام ته ویلې چې د الله نبی زموږ دا باغونه او پټي د دوی شو، کټول ناخلي شریک شول. مهاجرینو نبی علیہ السلام ته ویلي: وای تاسو رقم خلکو کې مونږ دی رايو، دومره همدردی او دومره اخلاصمند خلک مونږ نه دی لیدلي، کورونه پټي دکانونه او دا باغونه اس مونږ نه قربان کړو، مونږ سو خو یاد الله نبی. نبی علیہ السلام د دې ترمنځ داسې جوړه وکړو چې باغونه او پټي به د انصار وي او خدمت په پدې کې مهاجرین کوي او محصولات او دانې او میوې سره په نیمه باندې. انصار مهاجرینو به نبی علیہ السلام ته ویلي: وای د انصار موږ سره دومره نیکي او احسانات کې، دا به موږ څنګه پوره کوو؟ نو نبی علیہ السلام به ورته ویلي چې تاسو د دوی یو ثنا او صفت وایي او دویم دعاګانې ولا غواړئ. د دوی ترمنځ نبی علیہ السلام تقریبا لس مهمې مادې ولیکلې. نو د مهاجرینو، د انصارو او د مؤمنانو ټولګه یو قوي ټولګه او یو قوي اتحادیه جوړه شوه. د دې نه د خطر نه خبر ووتله چې مسلمانان به خپل منځ کې اختلاف وکړي. دویم معاهده او اتحادیه نبی علیہ السلام د مدینه منورې د عوامو سره او د مشرکانو سره کوي چې یو بل باندې به تجاوز نه کوو او د مدینه منورې دفاع به سره په شریکه کوو. نو مدینه والاو سره د خلکو څه کار و؟ خو اصلي خبره دا وه چې نبی علیہ السلام او صحابه او مؤمنان او مجاهدین خلک نه پرېږدي، نو دوی په دې تړون کې راګیر کړه چې د مدینه منورې په شریکه دفاع به کوو. هغوی ویل چې ډېره ښه ده. د نبی علیہ السلام هدف په کې دا دی چې موږ خلک د دین د وجې نه پرېږدي، او د مدینه خلک په دې خوشاله دي چې د مدینه دفاع سره دویم کوي. مشرکان هم په خپلو معاهدو کې وتړل. ډیر لوی خطر د يهوديان نه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اوس دومره قوت نشته دی چې توره راواخلي او دا د ټولو یهودیانو نه سرونه قلم کړي، ځکه هغه دلته د مخکې نه دیره دي او د دې ځای ورته ټولې لارې ګودرې معلومې دي او درې لوی قوم دي او ډېرې دوستانۍ لري او ډېر عوام خلک دوی ته په احترام قایل دي چې دا زموږ مشران دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی په داسې معاهدو تړونو کې وتړل چې دې ته الله رب العالمین اسباب جوړ کړل چې مدینه منوره الله رب العالمین د یهودیانو نه پاک کړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یهودیانو سره دا معاهده ولیکلې چې په یو بل باندې به تعرض نه کوو، موږ به خپل د اسلام دین چلو، تاسو خپل دین کوئ، په یو بل باندې به تجاوز نه وي، خو که مدینه منوره باندې څوک حمله کوي نو په شریکه به دفاع کوو. یهودیانو ویلې چې دا خو ډېره ښه ده، نو په یهودیانو باندې شاید تعرض کولو، د تعرض خلک خو معلومه شي په دې باندې تعرض کیږي. نو د دې د وجې نه یهودیان وتړل شو چې په نبی علیه السلام او صحابه باندې خو حمله ځکه نشي کولی چې دلته کور او کلی او ګاونډ دی، خو د قریشو یا د نورو قومونو نه چې حمله راځي نو د مدینې که مسلمانان دي که مشرکان دي که یهودیان دي ټول به په شریکه دفاع کوي. نبی علیه السلام تدبیر او سیاست ډېر وړاندې لګېدو، همدغسې وشوله. په مدینه منوره کې عمومي رئیس او مشر هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وټاکل شو او دا فیصله په ټولو مادو کې راغلله که زموږ استاسو ترمنځ اختلاف راتللو نو فیصله به الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجع کیږي. او مدینه منوره کې ډېر اختلافات او جنگونه و، نو په یو سړي باندې دین نه جوړېدل، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین دا زمینه سازي وکړه او دی مشر او امیر او رئیس شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر په خوشحالۍ باندې دعوت شروع کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د مجلسونو ته راتللو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دوی ته دعوت او تبلیغ ورکولو. استفزازات و قریش خبر شول چې مدینه منوره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ښه قرار او ښه اطمینان او ښه خوشحالي ترلاسه کړه او د مدینه منورې قومونه د ځان سره کلک وتړل او ودرول او عمومي مشرین د دې په لاس کې ده او کشیر د په مدینه باندې څه مشکل لازم نو دفاع به ټول په شریکه باندې کوي. نو ډیر زیات خفه شو او د دې سیاسي حالاتو نه ډیر سخت ورخطا شول. نو د دې د وجه نه قریش اوس غواړي چې د مدینه منورې خلک دې ته مجبور او آماده کړي چې نبی رسول الله او صحابه کرام د دې ځنه رخصت کړي، لیکن دې څه فایده ورنکړه. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الله رب العالمين مونږ ته د نبی رسول الله شفاعت او محبت او اتباع نصیب کړي. الله رب العالمین څوک چې ستاسو د دین مدد کوي، مدد وکړي، تخریب کوي او د هدایت ورنی الله شرمنده او ذلیل کړي. الله حاضر مجلس نارینه او کا زنانه دي د دنیا او د آخرت خسته بدلی ولا ورکړي. الله رب العالمین تزمنګه اخره خاتمه خسته کړي. اللهم انا نسالک الهدى والتقى والعفاف والغنى، امين يا رب العالمين.
دا هجرت او جهاد نو مجموعه دا خپل مدینه دا څنګه د اسلام، خپل مدینه دا څنګه د اسلام. سیدا هجرت او جهاد نو مجموعه دا خپل مدینه دا څنګه د اسلام، خپل مدینه دا څنګه د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت خپل مدینه دا څنګه د اسلام. الله ورکړی ډېر عزت خپل مدینه دا څنګه د اسلام. په سر د ځمکې له هر ځای ښایسته دا خپل مدینه دا څنګه د اسلام. چې د هجرت او جهادونو مجموعه دا خپل مدینه دا څنګه د اسلام. خپل مدینه دا څنګه د اسلام. للار او بر ور سارا درمی خپل مدینه دا څنګه د اسلام. د پاک رسول پکی موجود اشنا روزا دا تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام چید ہجرت او جہاد نو مجموعہ دا تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام دل صحابہ پکی مدفن دی تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام دل صحابہ پکی مدفن دی تخفل مدینہ دا سنگد دا اسلام تو شہدا پسروی نو تو کسرا دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام چید ہجرت او جہاد نو مجموعہ دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام ہر یو کافر دے دل تا خاوری تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام ہر یو کافر دے دل تا خاوری تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام دسترو سترو ماری کو یو نمونا دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام چیزا ہجرت جہاد نو مجموعہ دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام صفت عزک زحم مسلم تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام دگران نبی می دلتا کور دلتا حجر دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام چید ہجرت جہاد نو مجموعہ دا تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام تخفل مدینہ دا سنگرد دا اسلام